السلام علیکم لاس بجې شوې قدر من اوریدونکو یو ځل بیا ز عصمت څاروان درته هر کله وایم په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په غزنی او زابل کې ځینې خلک وایي چې د بهرنیو طالبانو په نوم د داعش فعالیت پکې زیات شوی دی. د کانکور د ازموینې د نتیجې چارواکي وایي چې نن به د کانکور ازموینې اعلان کړي، د ازموینې نتیجه اعلان کړي. د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي حادثه کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله وختي، او د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. دغه وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پانتونونو رئیس او د کانکور د ازموینو د نتایجو د اعلان د کمیټې وغړي نذیر احمد کاموال شیبه مخکې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ان شاء الله زموږ وعده ده چې نن په 15 تاریخ باندې د کانکور نتایج اعلان کړي. موږ په ټول ماده کې لرو چې تخنیکی ستونزې پیدا شي، چې څنګه نن په وخت زموږ د کانکور نتیجې اعلان کړي.
خاغلی کمالوال وایي چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د شفافیت برخې ته جدي توجه شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو لمخې سږ کال به شاوخوا 15,000 کسان د هیواد خصوصي پوهنتونونو، 15,000 کسان نیمالي دولتي مؤسساتو او نږدې 15,000 کسان هم خصوصي پوهنتونونو ته جذب شي. د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ترافیکي حادثه کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د لغمان ولی وان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې 2 کس وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د خاغلی ځواک پوینه دغه پیښه نن سهار شاوخوا 5:30 بجې شوې ده او ټپیان پر وخت سره روغتونونو ته رسیدلي دي. په جلال آباد ښار کې نن ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ارکلی لپاره ځانګړي مراسم نیول شوې دي. د ننګرهار د ولی ویان اتولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په نړیوال شلوري جام کې د افغان لوبغاړو خې لوبې ته په پام سره د ننګرهار چارواکي او ولسونه غواړي خپل ملي لوبغاړي په تود هرکلی او ځانګړي ملي سره وستای.
یو مډرن پرو چارواکو ویناو سربیره په دغه مراسمو کې ځانګړي ملي اتنونه ترسره شي، ورلو به چې په ډیر مهارت سره برابر شي یا غبر ترسره شي.
خاغلی خوګنی ویل یو شمیر ملي سوداګر به له افغان لوبغاړو سره مالی مرستې هم وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریز لوبو په نړیوال جام کې نن نه یوازې د لس غوره ټیمونو په قطار کې راغلی، بلکې د ویست انډیز پیاوړي ټیم ته په ماتې ورکولو په بې ساري ډول وسلید. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 50 پوله، یو سترلینګ پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومنه 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 643 افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشر په انتخاباتو کې به د جمهوری غوښتونکي ګوند له لوري کاندید شي، پرونه په ویسکانس کې وویل د ناټو غړي به د تړون کې په مناسب او سم ډول خپل برخه په غاړه نه اخلي. د امریکا د ولسمشر دغه احتمالي کاندید همدارز وویل څوک چې په ناټو کې خپل ونډه نه پوره کوي باید له دې تړون ووسی. ترامپ تر دې مخکې هم ورته جنجالي څرګندونې کړې وې. د مسلمانانو په امریکا کې د میشتو بهرنیانو او د امریکا د حکومت د پالیسیو په اړه لانجمنې خبرې کړې دي. یونان د هغه لنجمن موافقې پر اساس چې 13 میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسیک شوه، ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیارې نیسي. د یونان INA دولتي خبري اژانس نن وویل د روانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان د لیسبوس ټاپو څخه نږدې 150 رد شوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلی بندر ته ولیږل شي. د اروپایي اتحادیې د پولو د کنټرول ادارې دوی ترکی بیړی د پناهغښتونکو د استولو لپاره کرایه کړی دی. ملګرو ملتونو د پناهغښتونکو په زور بیرته لیږل غیر قانوني بلل دي. ترکیه په خپل خاوره کې د سوریې، عراقي، افغان او نورو ملیتونو د پناهغښتونکو لپاره د مرکزونو په جوړولو بوخته ده. ټاکل شوې ده چې د بروکسل نړیوال هوایي ډګر نن په مقدماتي ډول د مسافرو پر مخ بیا پرانیستل شي. د هوایي ډګر لس ورځې وړاندې دغلته دوه ځانوژونکو 14 وروسته تړل شوی او د بروکسل د هوایي ډګر مشر ارنوت فیس 13 ورځې وویل که څه هم د هوایي میدان به په پوره ډول فعال نه شي، خو دغه په خبره پرانیستلې هیله بخون کړي. د 13 مارچ میاشت په 22مه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر او میترو کې ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 2 کسان ووشل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دغه بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستلی. د امریکا دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکه په یو برید کې د الشباب وسلوال ډلې یو مخکخ کړي ورشلې ده. د پینتاګون ویان پیټر کوک وایي حسن علي دوهوري د مارچ په 1 د یو راکټي برید ښکار شوی. متحده ایالات وایي نوموړی په سومالیا کې په دوو لویو حملو کې رو دلو. راپورونه وایي چې علي دوهوري له کینیا سره پر پوله د سومالیا په جیبل سیمه کې وشل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي ویلي د الشباب دغه مشر وژنه به د نورو حملو لپاره د دې ډلې توانمندي په لوی اندازه کمزورې کړي. او روسي خبر ده چې د سوریې پوځ د دې هیواد په لرغوني ښار پالمیرا کې یوه ډله ییز قبر موندلې. د سوریې دولتي خبري اژانس وایي په دې ډله ییز ګورګي کې شاوخوا 40 جسدونه پراته دي. د سوریې حکومتي ځواکونو 13 اونۍ پالمیرا له داعش څخه بیرته ونیو. د بشري حقوقو ډلو ویلي د داعش وسلوالو په پالمیرا باندې د واک پر مهال شاوخوا 1200 کسان په ډله ییز توګه وژل دي. پالمیرا تاریخي ښار د 10 میاشتو لپاره د داعش تر ولکې لاندې وو. د ولتر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
ساعت 10 بجې او 2 دقیقې شوې. د غزنی او زابل اوسیدونکو په خپل ولایتونو کې د بهرنیو طالبانو په نوم د داعش فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه شي.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي.
د نورستان اوسیدونکو په لار کې له امنیتي ستونزو شکایت کوي.
عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پرېوته چې د داخله رفتامت هم نشي کولای.
افغانستان ته $1.8 million تشویقی مرسته ورکړی شوه. د مخابراتو د وزارت له لوري د نوښت دیوی په نوم جایزه ورکړی شوه.
اولی د محصلینو جایزه ده، هغه محصلین چې نوښتګر مفکوره لري کېدای شي هغوی دغه پروسې کې موږ سره شامل شي.
د کانکور د ازموینې نتیجې ته منتظر کسان دي خبر وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. د داعش په نوم یو شمېر وسلوالو ډلو د طالبانو سره په توپیر د غزنی او زابل په ځینو ناامنو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. د زابل د ولایتي شورا غړي او په ولسي جرګه کې د غزنی استازو ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
وروسته لدی چې په نورستان او کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه د ځینو چارواکو لخوا تایید سوه، اوس دغه ډلې په ناامنو غزنی او زابل ولایتونو کې هم فعالیتونه پیل کړي دي. په ولسي جرګې کې د غزنی استازي محمد عارف رحماني د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د داعش اړوند کسانو په دغه ولایت کې ځانته د مرکزونو په جوړولو پیل کړی دی.
عملاً
موږ پوهیږو چې دوی د غزنی په ستراتیژیک ولایت کې د اډې د جوړولو هڅې کړي، کسان یې جذب کړي او ظاهراً په ځینو سیمو کې هم بریالي وه. زموږ د معلوماتو له مخې د جاغوري ولسوالۍ په سرحد کې، په ګیلان ولسوالۍ کې، خاک افغان ولسوالۍ کې، دغه راز د اندړ او اجرستان په ځینو سیمو کې د داعش په څیر یو شمېر کسان شته. څوک کولای سي اندېښمن ونه اوسي؟ دا د پراختیا په حال کې یوه سرطاني ډله ده. په همدې حال کې د غزنی یو بل تن استازی چمنشاه اعتمادی وای د دغه ولایت نام نو ولسوالی په ځنګړی توګه د داعش او نور وسلوالو د جلب او جذب او راټولېدو په سیمو بدلې سوې دي. نوموړی هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک له دې اړخه ډېر اندېښمن دي. د پداسل کې د چې په روستۍ کې د غزنی ځینو چارواکو ویل د اسلامي دولت سختري ځډلې وسلوال د زابل له خاک افغان څخه غزنی ته تللی دي. مخکې تر دې د کندوز د امنیه قمندانۍ چارواکو هم د دغه ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیلېدو خبره کړې وه. په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا ځینې مسؤلان هم وایي چې په داعش پورې اړوند کسان له طالبانو څخه په توپیر سره د دغه ولایت په نامنو سیمو کې راپیدا سوي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پراخ مالي امکانات او پرمختللې جنګي تجهیزات لري.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډېر مجهز دي. سلاوې موډرنې دي، مثلا هلته دوی د انټرنیټ وسایل کاروي، مثلا د انټرنیټ څخه کار اخلي. هلته کورو ته دوی کم ځای کې چې دوی کورونه وي، هلته افغانان هېڅ نه ورپرېږدي هغه منطقې ته.
د دفاع وزارت که څه هم په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ګډوډ فعالیتونه نه ردوي، خو ټینګار کوي چې دغه ډله به په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسېږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې د لغمان تالینګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی چې په لاره آزاد تګ راتګ وکړي. دوی وایي څو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده، خو حکومت تر اوسه پورې بریالی شوی نه دی چې د لارې ستونزې حل کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د غربي نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي وای لتی رسو میشتو د لغمان ولایت د لنګار ولسوالی په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناستوي، او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو کوزوي.
او عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پریوته چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدین نه جانه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې، یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای به د طالبانو له خوانه درول کیږي، اړو دل د ګډوډي د حکومت له خوانه کم اداره نه سده چې حال د غلارې امنیت کی.
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په تیرو څو میاشتو کې د دواب امنی قومندان عنایت الله په ګډون ګڼ کسان په یادلاره کې وژل شوي او نور زیاتی وهل شوي او زورول شوي دي. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونز خبر کړي، خو تر اوسه للارې پراته خندونه نه دي لري شوي. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان پالینګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجود دي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعدالله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکي د لغمان پالینګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ ژوبل سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره، او کاملا دغه درې ولسوالان د غربي نورستان دغه درې ولسوالان نورګرام، دواب، منډول دا ولسوالان ډېر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واقعا لار راستګ راتګ نه شو کولای.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځلې د یاد لارې څخه د خندونو لري کولو په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي، هر ځل ورسره ژمنه شوي، خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
او د لغمان د چارواکو سره په دې موضوع کې خبرې وکړي چې د لارې د امنیت په اړه کې هغه څه خلک شخص لغمان ته ورالم، جنازه ورې شي او جنرال کمانډان چې سره مې ولیدل، او هغه ته مې خپل اندېښنه وښوره چې
د لغمان امنیت قومندان جنرال متی الله خان ساپی ازادي راډیو ته ویل دوی له مرکزی حکومت پالینګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړي، خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی، او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
راځي په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د مالی وزارت وای نړیوال بانک ورسره شمنه کړي چې د کورنیو عوایدو د ډیروالي لکبل به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د کال 300 میلیون ډالر امتیازي پیسې ورکوي. دغه وزارت چارواکي وای چې د همدې موافقې لمخې اوس نړیوال بانک 168 میلیون ډالر امتیازي پیسې ورکړي او ممکن همدومره نورې د روان کال په دوهم نیمایي کې ورکړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د مالی وزارت وایي د کورنیو عوایدو د زیاتېدو له کبله نړیوال بانک 168 میلیونه ډالر امتیازي پیسې ورکړي دي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی او د بودیجې عمومي رئیس یاو رحمان حلیمی د شنبه پورس په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د عوایدو د ډیرېدو له کبله له افغانستان سره د نړیوال بانک امتیازي مرسته په تیرو 15 کلونو کې بې ساري ده. ښاغلی عبدالرحیمزی ویل نړیوال بانک سره د افغان حکومت په وروستۍ ناسته کې دغه بانک ته د افغانستان مالي اصلاحات د قناعت وړ وو، نو ځکه افغان حکومت ته 168 میلیونه ډالر امتیازي پیسې ورکړي دي.
زمونږ همکارانو چې د مارچ د میاشتې په درشمه نیټه له نړیوال بانک سره ناسته درلوده، په دې ناسته کې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو د هغوی لخوا بریالي ارزیابي شول چې دا د افغانستان د ملت او حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
تیر کال د افغان حکومت او د افغانستان لپاره د بیا رغونې د وجهي صندوق چې مشري نړیوال بانک کوي ترمنځ داسې هوکړه وشوه چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په بدل کې به تر راتلونکو دریو کالو پورې د کال 300 میلیونه ډالر امتیازي پیسې ورکړي. د 1409 مالی کال لپاره افغان حکومت ته د کورنیو عوایدو 114 میلیارد افغانۍ هدف ورکړل شوی و چې د مالی وزارت په خبره له دغه هدف 8 میلیارد زیات عواید ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې د مالی وزارت د بودیجې عمومي رئیس ضیاء الرحمن حلیمی وایي 1509 مالی کال لپاره دوی ته د کورنیو عوایدو په برخه کې د 101 میلیارد افغانیو هدف ورکړل شوی چې په لومړۍ روبه کې څه باندې 1 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي دي. ښاغلی حلیمی هیله مندي ښیي چې په روان مالی کال کې به هم د کورنیو عوایدو په برخه کې ټاکلي هدف ته ورسیږي چې دا به له حکومت سره د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د باور لپاره ګټور ګام وي.
هغه کورنۍ وایي چې موږ د پیسو له نړیوال صندوق سره ژمنه کړې وه ډاډمن یو چې پورته به وي. 101 میلیارد افغانۍ مو هدف ټاکلی چې دا د بودیجې په سند کې هم راغلی او تر اوسه په حدود د 3.4 میلیونه ډالره مو ترلاسه کړي چې دا په مراتب د تیر کال د 3 میاشتو څخه لوړ دي.
د مالی وزارت په داسې حال کې په مالی نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي چې د جمعې په ورځ په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د ولسمشر استازي په حکومتي ادارو کې پر موجوده فساد انتقاد وکړ. د مالی وزارت وایي دوی هم په ګمرکونو او په نورو اړوند ادارو کې د فساد د صفر کېدو ادعا نه کوي، خو سپارښتنه یې دا تر هغې چې ولس، مدني ټولنې او رسنۍ د فساد په له منځه وړلو کې له دوی سره همکاري ونه کړي، په یوازې ځان د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه بریالی کېدای نه شي.
د نړیوال شل اووریز جام د سیالیو پایلوبه نن د افغانستان په وخت په 8:30 دقیقې د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ کیږي. ویست انډیز هغه ټیم دی چې افغانستان په دغو سیالیو کې مات کړ او انګلستان هم نږدې و چې د افغان لوبغاړو له لورې مات شي، خو نن دغه دوه ټیمونه په پایلوبه کې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا هم وو د سپورت د مینوالو لپاره یو خبر. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. دغه خبره د دغه وزارت د لوړ زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو رئیس او د کانکور د ازموینو د نتیجو د اعلان د کمیټې یو غړي نذیر احمد کامول له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. له ښاغلي کامول سره اجمل تورمن مرکه کړې ده.
تاریخ باندې د کانکور نتایج اعلان کړو. موږ ټول امادګي لرو چې د تخنیکی ستونزو پیدا نشي چې څنګه نن تاسو له وخت څخه د کانکور نتایج اعلان
کړو. کومول سب داسې معلومه نه ده چې څومره کسان به لار پیدا کی سکل د دولتي لوړو زده کړو مؤسسه او څومره به شخصي ته لار پیدا کی.
په ټول کې د دولتي لوړو زده کړو مؤسسه په انټرنیټ ته موږ د 15000 په شاته جذب لري. دا هم دې ډول نیمه لوړ زده کړو ته هم د 15000 په خوښه کې او 15000 باندې په خصوصي لوړ زده کړو کې انټرنیټ دې ته مړي.
بله، کومول سه د پوخا په پرتله باندې د کانکور د ازموینو د نتایج په اعلان کې د شفافیت په اړه ویل شي، ول څومره به رانه او شفافي دغه نتایج؟
که موږ خپل
د کانکور د ازموینو د نتیجو په اړه مو د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو د رئیس او د کانکور د ازموینو د نتیجو د اعلان د کمیټې د غړي نذیر احمد کامول مرکل ازادي رادیو واورېده. اوس به هم له اسدالله لودین واورو چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي دي.
د سولې لپاره روانې هڅې او د زیاتېدونکو بیکاری په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نننۍ ورسپانو مهم مطالبه او تبصرې دي. د افغانستان د سولې په اړه پاکستان ته تمه بې ځایه ده. دا د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید افغان حکومت له نورو لارو چارو کار واخلي او نور د پاکستان په تشو ژمنو باور ونه کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت باید اوس له چین، امریکا، بریتانیا، روسیې او د ملګرو ملتونو له سازمان څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې موجوده وسلوال مخالفین وځپي. د ورسپانې په باور افغان حکومت باید د سولې لپاره هغه مغرضه کړي او غیر مسؤوله وسلوال هم له ځانه لرې کړي چې سوله د ځان په زیان بولي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو نوي استازي د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی. په مطلب کې د تادامي چې اماموتو په حواله لیکل شوی د امکان تر حده هڅه کوي چې د جګړې د ښکېلو ډلو ترمنځ د رښتونو خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو دغه نوی استازی به په راتلونکي جون میاشت کې په افغانستان کې خپله دنده پیل کړي. ملي ارمان ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ترهګرۍ ملاتړي باید تحریم او فشار پر راشي. په سرمقاله کې راغلي چې د بروکسل په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې ورستۍ خونړیو حمله وښوده چې ترهګر مرز نه لري او باید په هر لار چې وي فشار پر راوړل شي او لمنځه ولاړ شي. سرخط ورسپانې بیا روانې بیکاری ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې بیکاری د افغانستان دننه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او همدغه بیکاری د بیوزلی، ناامنی او اعتیاد مهم لامل هم دی. د مطلب لیکوال ویلی اوس د هغو کسانو شمیر چې دندې نه لري د هغو کسانو په پرتله څو برابر زیات دی چې څه نا څه کاري مصروفیتونه لري. دغه مطلب د لیکوال په باور حکومت ته پکار ده چې د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره صنعتي، اقتصادي او کرنیزې فابریکې جوړې کړي چې له دې سره به کاري زمینې برابرې او اقتصادي وضعیت به هم یو څه ښه شي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکې په کابل کې یو شمېر بېوزلو یتیمو او کارګرو ماشومانو ته قلمونه، کتابچې او بکسونه ورکړل. دوی خپل د پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی او ویل چې هدف یې د بېوزلو بې سرپناه ماشومانو سره مرسته ده. ابراهیم صافی په دې موضوع راپور لري.
بېلابېل مدني ټولنو او بنسټونو له دې وړاندې هم له بېوسله او بې سرپناه ماشومانو سره مرسته کړې و، خو د مدني ټولنو د شبکې مرسته یو څه نوي بڼه لري. د شبکې د شنبې په ورځ لسګونه بېوسله ماشومانو سره د 15 تر کتابچو، قلمونو، پنسلونو او بکسونو مرسته وکړه. دوی خپل دغه پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی وو او ویلي چې هدف یې د بېوسله ماشومانو ملاتړ دی. د دغه ټولنې یو تن مسؤل علي پرویز ازادي رادیو ته د یاد پروګرام پاړه ویل:
ما خواستم د جمع از جوانان با
موږ غوښتل چې یو شمېر ځوانان یو بل سره لاس ورکړي او دغه جشن په ټول افغانستان کې سرتاسري کړو. د خوخی ځای دی چې شاوخوا نه ولایتونه په دغه جشن کې فعال ګډون لري. د حمل دریم زموږ د کمپاین د پایلو ورځ وه. موږ زیات شمېر قرطاسي ټولي کړي او بې وزله ماشومان ته مو د کابل په څو ولسوالیو او نور ولایتونو کې وویشلې.
د مینی کولو په دغه جشن کې هغه ماشومان هم و چې د سرک لغاړي او یو شمیر نور زینو کې هغهي پلاستیک، پیراکی او ځینی نور سیزونه پلوري. دوی چې په سیرو کې خوشحالي ښکارېدله ویلي باید نور بنسټونه، سوداګر او خیریه موسسې هم له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی وکولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. لا دوه تنو دغه بیوز له ماشومانو سره مخبري کړی دی.
زما نوم فردوس دی، پیرکی پلورم. زه له دولت نه غواړم چې ماته قلم او کتابچې راکړي تر څو زه خپل زده کړې وکړم. نوم مې اختیار دی. له دولت نه غواړم چې موږ ته کتاب، قلم، کتابچه راکړي چې موږ وکولی شو خپل زده کړې وکړو.
له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو او مرکز کې د بیلابیلو بنسټونو لخوا د افغان بېوزله ماشومانو سره مرستې شوې دي، خو دغه بېوزله ماشومان بیا له دوی سره تر دې دمه شوې مرستې کافي نه بولي او وایي چې باید حکومت، مرستندوی ټولنې او بنسټونه له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی خپلو ارمانونو ته ورسیږي. بیکاري، ناامني، کډوالي او یو شمېر نور هغه څه دي چې تر ډېره افغان ماشومان د زده کړو نه محرومه کړي دي چې له دوی سره د درسي موادو مرسته کولی شي دوی بیرته زده کړو ته وهڅوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د نوښت ټي وي په نوم د سیالۍ د یو پروګرام ګټونکو ځوانانو ته جایزې ورکړي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې.
د نوښت ټي وي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه پروګرام دی چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې نوښتګر ځوانان هڅوي او ملاتړ یې کوي. د دغه پروګرام ملاتړ د نړیوال بانک لخوا کیږي او د شنبې په ورځ هغو ځوانانو ته جایزې ورکړل شوې چې د ټکنالوژۍ په برخه کې نوښت کړي. د دغه وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست مشر وایس پایاب د شنبې په ورځ یو شمېر ځوانانو ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې وویل چې دغه جایزې په دریو برخو کې ځوانانو ته ورکړل شوې دي.
د ډیوی برنامه سده په دې کې موږ درې نو مختلف کټګریانې لرو. اولی د محصلینو جایزه ده. هغه محصلین چې نوښتګره مفکوره لري کېدای شي چې هغوی دغه پروسه کې موږ سره شامل شي. دویمه برنامه سده هغه ننګونې چې په حکومتي اداراتو کې ستونزې دي هغه موږ اعلان ته سپارو. د هغه په نتیجه کې هغه افغانان چې څه په افغانستان کې داخل دلته دي، څه بهر دي، دوی کوی چې هغه ته سیالیو کې موږ سره اشتراک کړو. درېمې سده هغه عمل کټګري ورته ویلی شو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو سیالیو لومړی پړاو په 2013 میلادي کال کې ترسره شو چې د بیلابیلو دولتي ادارو ټول ټال نه بیلابیل ننګونې اعلان شوې وې. دوی وایي چې د سیالۍ ګټونکو ته به مالي انعامونه هم ورکړل شي چې له 2000 امریکایي ډالرو څخه پیلېږي. په همدې حال کې یو شمېر ځوانان چې د ډي وي د دې پروګرام په دریم پړاو کې ګټونکي شوي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د استعدادونو په وده کې رغنده رول ولري.
د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیټه وایي ټول حکومتي تړونونه د شفافیت په خاطر 40% په نوي سیستم کې شامل شوي دي. دا خبره د دې کمیسیون غړي او د مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون د ولسي جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي د حکومت د تدارکاتو پر سیستم انتقادونه کوي، د مالی وزیر وای ټول حکومتي تړونونه 40% په نوي سیستم کې شامل شوي دي. خاغلی حکیمی چې د تدارکاتو د ملي کمیټې غړی هم دی، دا خبره د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د وویل له سبان د یو کال راهیسې هسې تیزی شوي چې په حکومتي تړونونو کې د فساد مخه ونیول شي او پروژې پر وخت پلي شي. د تدارکاتو د کمیټې د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه وویل،
د کمیسیون په 1949 کال کې د 1.9 میلیارد افغانیو په ارزښت 900 تړونونه بررسی کړي. د 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت 125 تړونونه منظور کړي. د 6.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 6.5 تړونونه رد شوي دي. په دې لړ کې 14 میلیارد افغانۍ دولت ته سپمول شوي دي.
د وویل له کومې ورځې راهیسې چې د تدارکاتو کمیټه جوړه شوې، د تړونونو او داوطلبیو په غونډو کې د کورنیو څیړنیزو مؤسسو پر استازو سربیره د بهرنیو مؤسسو لکه د سیګار، سیسکو او ځینو نورو استازي حاضر وي. ولسی جرګې د تدارکاتو د کمیټې د غړو ارګانونو مسؤلین د دې لپاره استجواب کړي و چې د جرګې د ځینو غړو په خبره په تړونونو کې شفافیت نشته او د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر انکشافي پروژې نیمګړې پاتې دي. د مالی وزیر وویل کومه پروژه چې تصویب شوې وي اړوند ورګان مکلف دی چې پلی کړي. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د عدلی وزیر عبدالبصیر انور چې دی هم د تدارکاتي کمیټې غړی دی ډاډ ورکړ چې د تدارکاتو په نوي قانون کې اصلاحات رامنځته شوي او د تصویب لپاره ملي شورا ته سپارل شوی دی.
لنې کمرغه د مسلکي او تخنیکی توجیهات په شاملولو سره د تدارکاتو ډېرې برخې مخ په اصلاح کېدو دي. موږ هیله من یو چې په روان کال کې د دې موضوعګانو حقوقي اړخ قوي او په ډېرو ناڅیزو نیمګړتیاو سره وړاندې شي.
د اقتصاد وزارت چې د تړونونو او پروژو د پلي کولو سیړل په غاړه لري مرستیال محمد اسماعیل رحیمی وویل چې د تړونونو او پروژو د پلي کولو لپاره مسلکي ناستې تنظیم کړي او د پلي کېدو یا نه پلي کېدو راپور یې پرته له ځنډه د وزیرانو شورا ته سپاري. د تدارکاتو په کمیټه کې د درې واړو شامل ارګانونو مسؤلینو وویل د ځینو پروژو د نه پلي کېدو لاملونه نامني ده. لناست ورسته د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتی آزادی راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې اصلي موضوع د دې لامل خطه وزې نشو چې د جرګې اکثر غړو د خپل سیمو د پروژو په حق له پښتنې مطرح کړي. د جرګې اداري پلاوی د جرګې تلزګونو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې ځینې وزیران د خپل کمیسیونونو ته ور وغواړي او د نیمګړو پروژو ستونزې د ورسره شریکې کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې دوی اونیسې لړۍ لرو ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینو نتیجې به نن اعلان کړي. په هرات ولایت کې د هلوټرست سیمین پاکۍ د مسیح برم تشوي کارکونکي خوښ شول. په جلال آباد ښار کې نن ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هرکلی لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي دي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ترامپ یو ځل بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کار لوېدلې تړون دی. یونان د هغې لانجمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت ترکیې د حکومت اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوه ترکیې ته د مهاجرو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. ټاکل شوی ده چې د بروکسل نړیوال هوایي ډګر نن په مقدماتي ډول د مسافرو پر مخ بیا پرانیستل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د بی پیلوټ الوتکې په یو بریج سره د الشباب وسلوال ډلې یو مخکښ غړی وشړلې دی. او د سوریې پاو د دې هیواد په لرغونی ښار پالمیرا کې یو ډلهیز قبر موندل دی.
د روانې خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه ژوند په شیبو کې او د غرس مخکښ شزي اونیزه لړۍ لرو. خو تر دې غو ټولو وړاندې به فریبا ظاهر درته وایي چې په بهرنیو ورځپاڼو کې او همداراز مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د پاکستان چاپ ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپلې پرونۍ مقالې کې لیکلي چې افغان مشرانو د دغه هیواد پر پارلمان تر برید وروسته د مسؤلیت کوته پاکستان ته نیولې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغان مشران داسې مهال یو ځل بیا پاکستان ملامتوي چې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ ته نږدې د دوشنبه په ورځ څلور توغندي ولګېدل چې څو دقیقې وروسته د افغانستان د ملي امنیت سرپرست چې د امنیتي مسایلو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره ولسی جرګې ته وربلل شوی و وویل چې د پاکستان امنیتي کړۍ طالبان هڅوي چې په افغانستان کې بریدونه تنظیم کړي. دغه ورځ ورسپارنې د افغانستان د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار هغه څرګندونې هم راخیستې چې د پاکستان پر تګلارې انتقاد کړی دی. ورسپارنه د مسلمیار له قوله لیکي چې وایي نور د سولې د راوستو په برخه کې پر پاکستان باور نسی کېدی او دغه په باور کچیرې د افغانستان د سولې په خبرو کې پاکستان شکیل وي نو د بریالیتوب هیله نسی کېدی. ورسپارنه لیکي اوس پوښتنه دا ده چې د سولې خبرو د ردولو په اړه د طالبانو د پریکړې مسؤل څوک دی. د ورسپارنې په باور د دې پوښتنې ځواب کېدای سي په هغو اعلامیو کې وموندل سي چې د طالبانو پر وی پاڼو خپرې سوي دي. لیکوال زیاتوي چې د طالبانو دا پریکړه یوازې په افغانستان او امریکا پورې اړه لري ځکه د دوی په باور کچیرې دوی د اعتماد جوړونې لپاره له ځانه انعطاف ښودلی وای شاید طالبان به دې کار ته حاضر سوي وای. له همدې کبله د ورسپارنې په خبره د سولې خبرو په ناکامۍ کې د پاکستان ملامتول غیر عادلانه کار دی. په همدې حال کې د لیکوال په خبره ځینې داسې کسان هم شته چې نه غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا ډېر سي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال هغه کس چې د ورسپن په خبره لمشرانو یې غوښتي چې د دې ډول سرګندونو څخه ډډ وکړي، ځکه کولای سي د دوړو هیوادونو ترمنځ پر همکاري منفي اغیز وکړي. بلخوا پاکستان هم د ورسپن په خبره پر خپل دریځ ټینګار کوي، وایي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې د پاکستان د هڅو پر صداقت شک نسی کېدی. دغه پاکستانی ورسپن وایي افغان حکومت باید د نورو د ملامتیا پر ځای پر خپل ستونزو غور وکړي. بلخوا د بریتانیا چاپ انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه په خپل یو مقاله کې د مولا رحیم په نوم د وی ملیشیا ډلې د مشر پاړه څرګندونه کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د داعش وسلوالو په وړاندې مبارزه سره یو ځای سوی دی. لیکوال لیکي مولا رحیم د شینوارو لټبار دی چې خپل لسکونو په لویانو سره په دې ورستیو کې د مبارزه ته مټ رانغښتې دي. نشریه د مولا رحیم له قبل لیکي چې یو سلسلويش تنه په لویانه په ننګرهار کې له سیمه ایزو پولیسو سره یو ځای سوی دی. د ننګرهار د چین ولسوال هم د لیکوال په خبره دا موضوع تایید کړي او ویل دي سره دوی اوس په یاد ولسوالۍ کې 200 اتیا تنه سیمه ایز پولیس او اتیا تنه د پاوت سرتیر لري چې دا د دغې سیمې د اتیا فیصد برخه کنټرول ډاډمنولای سي. په مقاله کې د مولا رحیم له قوله ویل سوي چې د نوي بریدونو ګواښونه لا هم په لوړه کچه پر ځای دي، او د په خبره د پاکستان د تیرا قبایلي سیمې په غرونو کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان د څنګه غړي نوي بریدونو ته انتظار باسي.
د ژوند رنگونه
نن می طوفان دی اصلي يم د روزګان د ولایت د راوت د ولسوالۍ شه.
ها په روزګان ولایت کې د سي مشهور خواړه کوم یو دي؟
مشهور خواړه چې دي دا د لاندې غوښه دي یا کاچای دي نه دي، دا دوه شان د شوق شان دي، په شوق کې خلک خوري. مینه دا کاچای چې خوري خلک په شوق کې خوري. دا داسته چې د جوارو د وړو نه نه دی، جواری وړو چې میده کې خلک د بازي میلیان یو څو کسان ډولان راټولېږي، بلای وروره د کاچای سره جوړی، د کاچای خوري، د کاچای ډېر شوکې شه دی په تورو مستو کې. دا ګډي
دا د جوړولو طریقې کې لګوي چې څه ډول جوړیږي؟
دا په دغه کې جوړیږي، دا په داسې سا کې جوړیږي، د دې سا اول تورو مستې اخی، تورو مستې چې دغه کې دا وړو د جواری اخلي، جواری چې وړو کړله خه اساس کړل، بیا دا پر تاوا مونږ تصویر تاوا اسنه مونږ تبخې ورته وای، پر تبخې باندې دا پخېږي. دا چې پاخه کړل داس ګردی ګردی لکه ډوډۍ غونځي، دا نانوایی ډوډۍ غونځي. دا بیا دغه کې میده کې چې میده کړل ټول شر میده کړل، بیا په دغه غړی په مستو په مستو چې غړ کړل په شتر وو مستو غړی اره چې غړ کړل بارا نه کرا کرا پسی دغه سي باران انډوالان راټولېږي په کاچوغه خوري. دا یو کاچای دی، دا یو خاص یو میلی شي دی.
دا خواړه چې کاچای نومیږي دا د سي په ځنګړي وخت کې تاسو بخوي کنار وخت مزلو شي په خوي
نه، دا په دوبي کې اصلا، دا په دوبي کې ډیره ګرمي، دا په دوبي کې اصلا خلک دغه کوي چې دوبي کې دا مستې ډیر ښه خوند کوي نه، مستې خلک شلومې ډیر چي نه، دا وای دا تګ نه سم دغه نه سم. دا کاچای چې دی خاص یو جلا خوند لري، دا په دوبي دغه کوي، ته دوبي ګرمۍ مال کې دغه کوي چې وای دا ښه خوند لري لپاره خوري نه، د خوند لپاره خلک دغه کوي. په ژمي خاص نه دغه کوي، وې په ژمي داس مستې یخي یخي نه، دا کاچای داس خاص خوند نه کوي. دا چې دی دا خاص په دوبي باندې دغه کوي، په دوبي باندې خوري.
رهبران زن
پلوشه اچکزای در برنامه رهبران زن. پلوشه اچکزای متولد ولایت بلخ است. او در سال 1377 شامل مکتب متوسطه بوختی مزار شریف شد و بالاخره در سال 1389 دوران لیسه را در یکی از مکاتب مزار شریف به پایان رساند. بانو اچکزای از پوهنتون آریایی ولایت بلخ در رشته علوم سیاسی و دیپلماسی فارغ التحصیل شده است. پلوشه به رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و خودش نیز در گذشته به عنوان معاون مؤسسه مددرسان DHSA کار کرده و حدود 9 سال به عنوان مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های مخابراتی در بلخ ایفای وظیفه نموده است. خانم اچکزای اکنون به عنوان آگاهی امور سیاسی فعالیت می‌کند و در کنار اینکه عضویت شبکه زنان در کمیته دادخواهی بلخ را دارد، به عنوان دبیر روزنامه آویژ نیز کار می کند. این که خانم اچکزای در رابطه با سهم زنان در امورات اجتماعی به چه باور است بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
سوالتان در کل برمیگرده به مشارکت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زنان که ما در کل گفته میتونیم که در بلخ خوشبختانه نظر به امنیتی که تامین است زنان در امور اجتماعی سیاسی اقتصادی فعالیت‌های زیاد داشته، اما عموما در مراکز شهر بوده. در قرا و قصبات ما نمیتونیم بگوییم که واقعیت چنین فعالیت‌ها هم صورت گرفته است. و همچنان روی مشارکت سیاسی گفتین، در کل در افغانستان مشارکت سیاسی در یک بحران مواجه است، اما بیشتر مشارکت سیاسی زنان و مهمترین مو چالش ها و راهکارهایی که در افغانستان در خود مشارکت سیاسی می باشد، تا حال قسم کدام برنامه که پیگیر باشه با یک استراتژی یا هدف مستحکم آمده باشه نبوده. البته بوده به صورت ضعیفه، اما بیشتر برنامه های مثبتی که در خود مزار شریف صورت گرفته ما داریم. امروز خانم هایی که از لحاظ کمیت و کیفیت یا از لحاظ رهبری و مدیریت در بخش های مختلف اینا ایفای وظیفه میکنه و این پیشرفتشان ما نادیده نمیگیریم، اما با آن هم که نیم پیکر از جامعه هست باید فعالیت های گسترده داشته باشن. از اون نگاه انوزه مدت زمان بکار است که تا به مو مشارکت اصلیشان نیز برسن.
و خانم ها در بلخ با چگونه چالش هایی مواجهند؟ میشه روی عواملی که اینا با چالش مواجه هستند و نمیتونن به زودترین فرصت به اهدافی که در نظر دارند دست بیابند هم صحبت داشته باشین؟
وقت از چالش ها صحبت میکنین، بیایم سر امی خود مشارکت سیاسی زنان که چی تاثیر سر یک حکومتداری خوب می داشته باشه. مشارکت سیاسی زنان در رسه دولتداری یکی از شاخصه های حکومتداری خوب برای ترقی و پیشرفت جامعه هم می باشه، که از نظر قانون اساسی هم است، قانون بشری هم است و همچنان دموکراسی، که مشارکت زنان در زمینه های مختلف بخصوص در افغانستان یکی از موضوع اساسی می باشه که میتونه افغانستان بالاخره با در نظر داشت مشارکت سیاسی زنان یا اجتماعی یا اقتصادیشان میتونه گام به طرف توسعه، پیشرفت یا نوسازی بماند. بر غیر از او شاید دچار ناکامی شود، چون که با نیم پیکر از جامعه که مردان است نمیتونه پیش بره. و هر کاندیدی که بوده به خاطر مشارکت سیاسی و اجتماعی فرهنگی زنان وعده هایی را در زمان مبارزات انتخاباتیشان داده، اما بعد از اینکه اونا در مبارزات برنده شدن، اینمی موضوعاتی که برای زنان وعده نموده به عنوان شعار مانده، یعنی عملا صورت نگرفته است.
و در این حال اگر در مورد به فعالیت حقوقی زنان در بلخ صحبت داشته باشین که چقدر در راستای احقاق حقوق از اینا کار صورت گرفته و چقدر اینا به محاکم، به سارانوالی ها و به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی دارن تا به مشکلاتشان رسیدگی شود؟
در کل گفته میتونیم تعداد زیاد از خواهران ماست که در بخش های حقوقی و قضایی امروز ایفای وظیفه میکنن و همچنان دفاتر هم یا انجوهای هم در این بین نیز اینا فعالیت هایی دارن که امی خانم هایی که در بخش حقوقی و قضایی از اونا را هم رشد میده. بر علاوه ای خانم ها در بین
دکتر رحیمه ترکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن ترکه خپل ثانوي زده کړې د بلخ په پیدا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او لا کابو 1500 کلونو را په دې خوا یې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړي دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکې پاتې شوې او د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالۍ شوه او د کابو 2 کلونو را په دې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازې په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خاوندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو ننګونو سره لاس او ګریوان دي له اغلې ترکې څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنی ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري سې، یعنی د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه د کور جنجالونه د سره ځي د ښځو د میړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې داسې په کم سن باندې واده کې د غو جنجالي زیاتره جنجالونه سرازي په شورای ولایتي کې سیاریزه وکي هغه غیاوردل کیږي ک دلې جنجالي لس دلې له په شورای ولایتي کې او ک دلې ال نس ک نور مقامات ته یعنی ریاستو ته مربوط یعنی ارتباط ولري مګر د دوی غاک تر ولړو مقامات پر رسو
ډیره د ستونزې کوم برخه ته مشخص کیږي د خزو دي د ستونزې او د نه خار کې د ستونزې ډېرې خزو په وړاندې ډېر د کاتراف وکړي تاسو په دیت
په خار کې خودونه نسته په خار کې دونه مشکلات نسته خو ست زیاتره جنجالونه د خزو سیانه د میړه سره شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي یعنی مشکل زیاتې وایي راته زیاتره د مشکلات سیدی په اطرافو کې ډېر دي ولسوالۍ کې
او تاسو ډېرې فعالیتونه د څوک چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې تومره مطرح کاسیه د ښځو په برخه کې مون فعالیت کړی وکیلامي یا په ولایتي شورا کې تر دې دمخه مو په کوم برخه کې تاسو ډیره فعالیت تر سره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په غو حساب کوی
چې وکیل نه مې یعنی ځان مې نو کاندید کړی تر هغه مخکې خو زه د لی په افغانستان کې سیوم یعنی معلم وم په بکتاش مکتب کې بعد له غسی بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم د همسایه مملکتو ته نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړی یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې هلته مې شفخانه درلوده سي هلته هم د مهاجرینو ښځو د پاره ما خدمت کوه یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوي مې کوله زیاتره ځایو ته معرفي کوله سي غریب کسان هلته مهاجر ټول غریب دي یعنی ډېر فلک دبار ځوان لري نور ځایو ته مې معرفي کوله کومک مې ورسره کوي بیا پرسته هغه کې زه نماینده د مهاجرینو ښځو مسیر لغې چې نمائندګي مې کوله یعنی افغانستان ته د جرګو ته راتلم یا کمیسټون چې به درلودي راتلم یعنی هغه مهاجرین چې حالت سی کډوال سی به دی خواته یعنی افغانستان ته راتلو په کډو کې یعنی ما سم ورسره خسته سی لغې تر دې چې پوری پر لارې باندې د علاج ما کوي یعنی زیاتره د کډوال سی به نو سیار راوستل زبور سره
په ټول ډول ویل شو چې تاسو لا پایل څخه تر دمه ټول فعالیت د ښځو په برخه کې
وو ښځو ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلې دي نو هغه دې پر خدای معلوموي
او که بل خلک کې راشو خبرې وکړو چې ښځو ته د سیاسي فعالیت د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمينه مساعده ده
په خار کې خو لیکې دي ښځې یعنی کولای شي سي خپل مشکلات یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي یا د باندې له کور راوځي کار وکړي مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي یعنی خزینه سوې کولای شي بیرون راوځي یا تنه راوځي مکتب ته لاړ شي ژوندۍ ته لاړ شي درس وایي انجونی دا زیاتره د لری نام نو لسوالوي کې ایس د انجونو ژوندۍ نسته سي دوی درس پکې وایي د الکانو د ستنو د انجونو د نسته خزي ډیر ستونزې لري په لسوالوي کې
تاسو خارته یادونه درلوده چې په خار کې خزو د فعالیت زمينه مساعده ده دغه د فعالیت زمينه خپل خزو ذاته مساعده کړي په ستونزو په ګاللو سره که دولت ورته هم زمينه مساعده کړي ترڅو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي بل حکومت او دولت هم د زمينه ورته مساعده کړي به د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده جنجالونه کم دي یعنی امنیتي وضع سم ده نو دغه په خاطر باندې خزي کول چې په زدانه توګه باندې راوځي د باندې دفترو کې کار وکړي خپل مشکلات تل کې بازار کې کم کار ولري نو د خپل ستونزې ترې واندازي پورې دوی خپل لای
ستاسو په نظر چې خزي دا ورته لري په بلخ ولایت کې د زمينه ورته مساعده چې خپل ستونزې حل کړي خو په کوم برخه کې د ډیر فعالیت لري ستاسو په شخصي دید نه
ډیری خزي دي چې په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي لاس کار کوي د باندې راوځي په باز او ځایو کې کار کوي یا مثال د خبرې په کور کې کوي بیرونی راباسي خرڅوي یا وړي لاسي صنایع سره ډیر د سرسي لري بل په دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي یعنی زیاتره په پولیسو کې دي زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي یعنی سل په سلو کې خزي کولای سم راوړیت وکي او مدیریت وکي ډیرې د هغه سر ډیر له خزو سره دی په ارتباط کې دي په غوځایو کې ډیرې دي یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې ستا په اردو کې ستا په امنیت کې ستا زیاتره دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي، نو که ریاستونه مدیریتونه نه ورکړم خو مسات کار کوي په دغه دفترو کې کار کوي.
وکیل صاحب تاسو ویل چې ام د ښوونکي په صفت مو دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده، تر دې د مخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته، او اوس مهال هم لوی مسؤلیت تاسو پر غاړه دی، او وکیل یې د خلکو اساس یې په ولایتي شورا کې او د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی، تاسو ته د منلو وړ دی، او ځان ته څرنګه یو رهبر خطاب کوي؟
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم، یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تر یو اندازې مې ورته حل کړی ده، یا هغه خبره سی تر دولت پورې سی در رسېدو وړ سم رسولې ده، یعنی لوړ مقاماتو ته مې د دې مشکل ویلې ده، یعنی ډېرې ستونزې دي سي مشکلات دي په ولسوالیو کې، سي دوی ماته تلیفوني راته وایي خپل مشکل راته وایي، سي هغه یعنی سي زموږ په صلاحیت باندې دي هغه مشکل مې تر یو اندازې ورته حل کړی.
بیا دا که راته ووایي چې ډېری ستاسو سپارښتنه وړاندې او وختنه خزو ته چدي؟
اول خو په خار کې مې او د ولسوالو ته مې یعنی ډېره توجه په خار کې، خو خپل ماشالات خزي روشن فکر دی، په دې باندې د دوی سر خلاص ته سي باید خپل اولادونه ولېږي تعلیم ور باندې وکړي، نو ولسوالو کې په کلو کې په دالری پرتو سیمو کې یا مثال د خبر سیا امنیتي وزینه د سم یعنی هغه پلرو هغه مند ته زما د وینا د سی باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي، اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض د سی دوی باید وکړي، وخت سی دوی روشن فکر سول خپل مشکل به خپل مال ولای سي، یعنی د سی منفی کارو ته دوی لاس نه چي، سی دوی روشن فکر یا تعلیم لري یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي، دوی منفی کارو ته لاس نه چي دوی به یعنی نشو باندې اختصاصي مثال د خبرې نور غیره کارونه دي، دوی شخه کارونه دي، دوی وکي لوغه به دوی جلوګری وسی، زما دا وینا د خوند ورونه ده.
بلر په تاسو مکه له هم په دودیز ډول په سیمایز ډول په سنتي ډول خلق خپل د کوزو په وړاندې هغه پیخي چې رامنځته کی ته د خپل چرامنځته کی په وړاندې فیصله کوي، دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده کنه؟
دا خو سید سي سم قضاوت کوي، خو سید دی خوځي په باره کې، او که سم قضاوت یعنی اسلام په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت کوي خو هغه د منلو وړ ده، او که د سي سي د سي قضاوت کوي سي دوی خپل خود سرانه څنګه سر کې مثال د خبرې دی خود سرانه د دوی پزه پرې کې مثال د خبرې غوښ پرې کې آزادی بدن قطع کی، نو دا ز د اسلام لاری زدم یعنی مقوله لار نه بولم، باید دوی و مرجو ته ولر سی مراجعه وکیا شورای ولایتی ته یا قضا ته یا سرندوالی ته یا نور مقامات ته، دوی باید د اطلاع ور کی سیدار کم قضیه د زمو په منطقه کی د سی دوی خود سرانه تصمیم نسی، دا ز په اسلام کیم دا نه دی راغلی خود سرانه تصمیم باید سو کونی سی.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو هم ډیره ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. که د منځنۍ اسیا هیوادونو ادبیاتو ته ځیر شو نو د مینانو بې شمېره منظومې او منصوري کیسې ترې راپاتې دي. ځینو عاشقانو د خپلې معشوقې په خاطر ځان وژلې، ځینو یې د ټول قوم دښمنۍ په غاړه اخیستي، ځینې بیا دومره بې وسه و چې کلی پرېښي، او ځینې نور بیا د لیونتوب تر سرحده رسیدلي و. خو له دوی ټولو نه په میراث کې یا شعرونه پاتې دي او یا هم کیسې. خو موږ نن د یوه داسې مین د مینې په شاهکارې تحفې خبرې کوو چې په منځنۍ اسیا کې ساری نشته. موږ په نننۍ خپرونه کې د هندوستان اګری ایالت ته تللي یو، او هلته مو د رښتینې مینې له هغه شاهکار تاج محل څخه لیدنه کړې کوم چې په ټوله نړۍ کې شهرت لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او نجیبه زمان به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو کله چې د هندستان هیواد نوم اخلو نو حتمی مو په ذهن کې د تاج محل نوم هم وړاندې ورستکیږي او کچیر کوم بهرنی وګړي هندستان ته ځینو حتمی یو ځل د تاج محل لیدنته 300 کیلومتر مزل له دهلی څخه آګری ته کوي او د تاج محل ننداره کوي. تاج محل د مغولو د وخت پادشاه شاه جهان د خپل میرمن لپاره جوړ کړی وو چې له هم دا ودانی د هغوی د ناپایمنی ښکارندوی کوي. د ان بی سی پانتون استاد راجیش چې د تاج محل لیدو ته راغلی وای چې کپنړی کې څوک هندستان پیژنې نو د تاج محل نوم به حتمی اوریدلی وي. د یې د تاریخ په اړه وای
تاج محل از اولریډی میډ اراوند
دغه ودانی په آګره کې موقعیت لري. د سویل کیږي چې د عیسا شیرازی په نوم یو ایرانی نقشه تیار کړی و خو بل روایت داسې دی چې د شالو لوري خاکه جوړه شوی و. دغه ودانی چاري په 1402 میلادي کال کې شروع شوی او په 1450 میلادي کال کې پای ته رسیدلی. ل 2000 څخه زیاتو کسانو کې کار کاوه. مهمه خبر خدا ده چې دا ټول ودانې له مرمر جوړه شوی چې شاوخوا 200 فوټه لوړوالی لري. د تاج محل ودانې مخې ته د اوبو هاوس او باغ دی. شاته په لږی فاصله سره د جمنا سیند بهي کڅا موس وبن لري. هر کال د نړۍ نه په زورګونو سیلانیان دلته راځي او له دغه تاریخي ځای څخه لیدنه کوي.
د نوموړي په خبره چې د ودانۍ څلور خواو ته څلور منارونه ولاړ دي چې دا منارونه هم له مرمرو او رنگینو ډبرو څخه جوړ شوي دي. آنند گوپتا چې سیلانیانو ته د تاج محل د جوړښت او تاریخ په اړه معلومات ورکوي وایي چې د تاج محل د ودانۍ لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ډبرې راوړل شوي چې د جوړښت سبک یې اسلامي او مغلي دی. دی وایي
د ممتاز سره د مینی په خاطر یې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه تکړه او نومیالي معماران، تیږه توغونکي، مهندسان، حکاکان او مجسمه جوړونکي راوبلل. له یمن څخه عقیق، له عربستان څخه مرجان، د فارس څخه یاقوت او د افغانستان څخه د بدخشان لال هم ورته ورغوښتل شول او په جوړېدو کې وکارول شول. ودانۍ له ځمکې څخه 8 متر لوړه جوړه شوې او ګیټ چاپیره لویه چوتره لري چې له سری تیږې جوړه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې د استاد محمد لاهوري په نوم د وخت یو معمار د دغه ودانۍ له جوړونکو څخه ګڼل کیږي. اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب تاج محل ته تللی او هلته له افغان سیلانی عمر عمرزی سره مرکه کړې چې د اوریدو بلنې درکوو.
د مغولو په وخت کې د شاه جهان پاچا لخوا د خپل خزې لپاره په تحفه کې جوړ شوی او البته ممتاز محل د جدي خپل خزه و. دای د بیډری بیکچ به ساره مینی په خاطر باندې ډیره زیاته مینه ور سره درلود. دای ورته په میراث کې او توفه غوندي پری خود. زه دلته اصلا چکر ترغلم ملګرو سره او مو وختل چې د ډیلی څخه د اگری ایالت خو تاج محل تر شو د تاریخي ز وګورو او د نزین ور سره بلل.
خا دلته چې کله راغلی د تاج محل غیر چاپیره د څو قتل
او موږ چې کړل تر اغلو لو د تاج محل غر چاپیره ډیر خاسته خولي زنګلونه دي او ډیر پراخ منطقې دي. مثلا ډاګونه دي په ډیر یو خولي موقعیت کې आवाज دلته شتون لري او په څنګ کې څو نورې کلاګانې ما په خاني کلاګانې وجود لري. تاج محل تقریبا د پاسه 22 کال وخت ونیو چې د رشل زرو کارګر لو خو د رقم یعنی نړی ډیرو مخ تلفو انجنیرانو تکړه انجنیرانو تکړه کارګرانو لخوا جوړ شو او په 22 کال کې دا ترمیم شو چې د افغانستان څخه د بدخشان ولایت څخه موږ ورته د لالو د غلرو زینې نمونې لرو چې دا غز څخه ورته راوړل شوی او د استعمال شوی دی. د یمن څخه ورته د غلرو حقیقت لرو او د زینې نورې وادونو څخه ورته مرجان او شي لرو.
د تاج محل دغه ودانۍ چې تا کله کتلا څه دی پکې حس کړل دغه ودانۍ هغه عمومي تصویر څه ډول
او په خپل دغه ودانۍ کې مکمل ټوله سپینه تیګه کارول شوی دا او نور هیڅ شی پکې نه تر سترګو کېږي. یوازې تیګه پکې ده او دغه مهارت ټول د سپینه تیګې څخه جوړ ده. دغه ټوله خپل ودانۍ چت او دروازې او لاندې فرش او دیوالونه نو کړکې دا ټول مکمل خپل تیګه ده او سړی رښتیا هم تعجب وکړي ایران چې دا څنګه د سید تیګې څخه ټول ځای جوړ ده ټوله ودانۍ د تیګو. پسته دغه وخت ماهر انجنیرانو د ماهر مزدوران او کارګر لخوا د سیو شپ
عمومي هغه منوي فکر چې له تاسو د تاج محل پاړه د کله چراغلی څه د حس کړ احساس دلته څو
تابن دا خو د هر چا د فکر سره د دغه سره تړاو لري. ما چې خپل راغلم ما دلته ولیدل چې شاه جهان څنګه د خپل میرمن سره دومره بې کچې مینه درلوده چې د تیګو نه یو ښکلې ودانۍ ورته جوړه کړي. او تابن دغه کار چې زه ګورم رښتیا هم ډېر ښایسته ډېر ښکلې ودانۍ ده او ما ترې ډېر زیات خوند واخیست. او د نړۍ ډېر سیلانیان ورته راځي، په زرګونو خلک ورته راځي. د رنګر حتی هغه په دې مورد کې به د بلن کلنټن یوه معقوله ووایم، وایي په نړۍ کې دوه رقمه دوه ډولې ډلې خلک دي، یو هغه دي چې تاج محل لیدلی، یو هغه دي چې تاج محل خوشبختانه راغللو او د تاج محل مو ولیدلو.
لکه څنګه چې تا وویلي چې دا د مینې یو سمبول او دلته شاه جهان خپل میرمنې ته دومره مینې ورسره لرله چې دی ورته په تحفه کې ورکه او دی جوړ کړه د هغې د مینې په خاطر باندې. دلته چې دغه کوم خلک راځي، آیا مینه دې حس کړې دلته؟
طبعا نو دا خو داسې یو سمبول ده چې په ښکاره ډول باندې شاه جهان خپلې میرمنې دپاره د مینې په خاطر جوړ کړی و، یعنې بې کچې مینې ورسره و چې داسې یو شی ورته په تحفه کې جوړ کړو چې ټول د تیږې نه جوړ دی او ډېر لوی پراخ ځای دی.
د سیلانیانو مینه دې دلته حس کړله؟
طبعا نو زه چې دلته سیلانیان ګورم او خپل ځان سره فکر کوم، خپل ځان حس کوم، طبعا داسې یو احساس سړي ته ورځي، ځکه دغه تاریخ چې دلته لولي خپله نو دا یو د دې نمایندګي کوي او د دې دغه یادونه ده چې شاه جهان خپلې ښځې لپاره خپلې میرمنې لپاره دا په مینه کې جوړ کړی او د مینې یوه تحفه یې وه. نو طبعا هر څوک داسې یو احساس کوي چې خپلې مینې لپاره.
اوس د تاج محل ودانۍ داخل ته زموږ همکار ورځي. د یوې لویې او شاهکارې ودانۍ په داخل کې څه دي؟
شاه جهان.